ګرانو دوستانو سلامونه د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مزه اجمل انده هر کله کوم په مخې د دې سات خبرونه ته مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وژل شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د پیسو د نړیوال صندوق یو هیئت له پاکستان سره موافقه وکړه چې د 6 میلیارد ډالرو د پور غوښتنه بیرته راژوندۍ کړي. دا پیسې له 2019 را په دې خوا کنګل شوې وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ جنوب څخه په زور ایستلی دي. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهرچیان موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کینی او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا چې پرون له استعفا پرته مالدیب ته تښتېدلی و له هغه ځایه سنګاپور ته تللی اوس خبرونه وایي چې د سعودي عربستان جدي ښار ته رسېدلی دی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت بیړنی حالت اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي ژمنې پکې تازه کړي. رویټرز د جو بایدن ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیلو اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخه کړي. بایدن پرون له ولسمشر کېدو وروسته د منځني ختیځ لومړی سفر اسرائیل ته په رسیدو پیل کړ. نوموړی له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ځي. او کبرس تر اوبو لاندې لومړنی لرغونی پارک ګرځندویانو ته پرانیست. د مدیترانې سمندرګي پر غاړه په دې سیمه کې تر میلاد مخکې د 294 او 312 کلونو ترمنځ د ماتوس پخانی پاچاهي وه. دا هغه زمانه ده چې پر کبرس د لوی سکندر د دوو وارثینو دعوه وه. یو شمېر کتونکي په دې نظر جوړي چې ښایي له دې ځایه به د تجارتي سمندري بندر په توګه استفاده کېده. دوستانو وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تیر یو کال کې 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
دلته چې بل حکومت لو موږ دلته سړک په غاړه سومر پراتو هلته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګوډه لکې ناست نه د موټر کریا سره شته نه د سړک کریا سره دلته پروت د خدای پهله چې څنګه کې
ګڼ دغه کډوال ورته حال لري. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به واورئ چې مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی صاحب تیره شپه په کابل کې په مرموزه توګه وژل شوی دی. په غزنی کې ډېر روغتیا پالان وایي دلته میندې د ماشومانو د زیږون ترمنځ 2 کلنی واټن نه مراتوي او له همدې کبله میاندې او ماشومان ډېر کله په ناروغیو په ځانګړې توګه په فارسواکۍ اخته کېږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. یوه افغانه په 60 کلنۍ کې په دې پوه شوې ده چې دا په فرزندۍ ورکړل شوې ده. ناهد
یعنی نام پدرم توباله که می فامم ایره به شما می گذارم.
نمولی ده خپل کورانه پلت ده 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 شون کیسه با وارو که وقتو نور ریپورتو نام لرو لمک سره اوسی.
در ده شیبی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
دوستان تاسو موږ غواړو آزادۍ رادیو ناوړه لکه په خبرونو کې مو چې وویل مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وشل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نور حال په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم دی وژل شوی استاد او مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی صاحب د جنازې مراسم د ختیځ ولایتونو سلګونو اوسیدونکو پکې برخه اخیستی وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
د شیخ سردار ولی د شهادت د قضې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تېرې شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړي دي. دا معلومه شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اولی شهادت رسیدلی انگیزه اچله.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسم وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون ماسپښین په شهادت باندې رسېدلی و. البته موږ 10 بجې پې خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسېدلی و. دښمن ورته د میلمه او د دوست په شکل باندې راغلی و. نور علم او معامله او تفصیلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وایي نوموړي په ننګرهار کې د دیني زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان یې روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر یې درلود او په دیني علومو په ځانګړي ډول په قرآن او احادیثو کې پراخې زده کړې کړې وې. د ښاغلي ثاقب په اړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړې ونډه نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله یې په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړیو ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې ترڅنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بېلابېلو وختونو کې دیني عالمان په نښه شوي دي. مشهور دیني عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیشه سوري جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علماو د شورا او رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د کډوالو نړیوال سازمان وای افغانستان کې د تیر 2020 کال جنوري څخه د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې ټول 1.7 میلیون افغانان له خپل مینو بې ځای شوي. د سازمان په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شوو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې رپورټ ورکړی چې افغانستان کې اقتصادي کړکېچ له امله د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او خلک مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. نور حال زما د همکارۍ په رپورټ کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي تیر 2021 کال کې د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجاړ او دوی لا هم سرپناه نه لري چې ځوان پکې وکړي.
حکومت درته کومک کې جوړ دي کراته زې درته راکې زه خدای د پروسه کال راسته مې په دلته چا بل حکومت لاو مې دلته سرک په غاړه سو مر پراتو او ته دلته ماجور بیا په کاری اس کې په داسې په ګډه لکه ناشته نه د موټر کې را سرسته نه د سرک کې را سرسته دلته پروت د خله په لچ سګه کې
د چا کورونا جګړو وران کړل د چا هم طبي پیخو
کورونا الله سوار کړی دي د بو زیر مې الله سوار کړی دي.
مجنون د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو او په دې ولایت کې دی وی زورور زلزلې زیان مندې چې د ژوند د سختو ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنیو توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلې دي یا تر اوسه راځي تر اوسه پورې مستحقینو خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسېدلې، ځکه چې دوی مشکلات زیاتې کورونا له لاسه ورکړي دي، اوبو ته ضرورت لري، د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي دي، د باران د پټېدو امکان نشته،
دا کسان داسې مهال د بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنورۍ له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.7 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې DTM د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د مې تر میاشت پورې چې باندې 15.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5% کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري، 14% کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغه کم خوراک کوي. 55% کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړي دي. هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند پاړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې دغو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړي چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان یې نه لري. په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تېر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هېواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هېوادونو د دغه هېواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا له لوري کنګل سوه.
په کونړ کې چارواکي وایي د لوی اختر په تیرو څو ورځو کې د کونړ لیدلو ته په لسګونو زره کسان ورغلي دي او دغلته په غرنیو سیمو کې د سیال او سیاحت لپاره ورغلي. د موضوع تفصیل به له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلور ورځو کې د دوی د حساب له مخې 10,000 سیلانیان د کونړ د ښکلو درو او منظرو لیدلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راغلي دي او لا هم د سیلانیانو جوپی را روان دي.
لری ولایتونو راغلي زمونږ کم سیلانیان دي نو تقریبا دا غو تعداد 10,000 ته رسیدي. کم چې زمونږ داخلي خپل د کونړ کم سیلانیان یعنی د یو ولسوالۍ نه بلې ته نو هغه تقریبا تر 4,000 پورې دي او دغه شمیره لا مخ په زیاتېدو ده. ځکه سراسر په هر ځای کې امن دي نو که یو څوک غواړي چې د غره یو سر ته خېږي کومې درې ته تلل غواړي هیڅ مشکل نشته. د هر ځای ته په اطمینان سره تللی شي او موږ هم ټولو سیلانیانو ته اطمینان ورکوو چې په کونړ ولایت کې کوم ځای ته تلل غواړي نو انشاءالله څه مشکل نشته. د
کونړ ښکلو او زړه راښکونکو منظرو لیدلو او تری خوند اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو ترڅنګ د ننګرهار مرکز جلال آباد څخه هم ځوانان چکر ته تللي دي. دوه تنه عرفان الله او شاهزاده وایي
ډېر ښه د سیاحت دی دی او ډېر ښه مندرې لري. ټولو هېوادوالو ته ویل چې دلته راشي او د مندرونه خوند واخلي.
زموږ د افغانستان ډېره ښایسته ساحه ده، ډېره ګلي ګلزار ساحه ده چې سړک جوړ شي، هوټل جوړ شي، سیلانیان هر کله راتلی شي.
په تیر کوچنی او وسنی لوی اختر کې ډېرو سیلانیانو ځانونه د کونړ دانګام ولسوالۍ اړوند ښکلي او زرغوني سیمې بنشي یا بنشاهي ته رسولي چې کومه د ډیورن پر فرضي کرخه پرته ده. هلته د لوړو غرونو پر سرونو او د نخترو دنګونو لاندې خپل افغاني موسیقي غږوي او ورته اتڼونه کوي. کونړ ته په داسې حال کې د لوی اختر په څلور ورځو کې 10,000 سیلانیان راځي چې په نورستان او کونړ کې د سیلانیانو او ځایي خلکو پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د سرکونو خرابوالی او نشتوالی دی او ورسره د لارو په اوږدو کې د هوټلونو او نورو اسانتیاوو نه موجودیت دی. که چیرته سرکونه ورغول شي او په لارو او درو کې د سیلانیانو د آرام لپاره مناسب ځایونه جوړ شي نو هر کال به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو له درکه حکومت او ولس په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
دوستانو اوس هم نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلي چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون په اړه ویل شوی چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرایل له صدر اعظم یایر لاپټ سره ګډ تړون لاسلیک کړي چې په کې به دا شمنه کوي چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د متحده ایالاتونو او اسرایل ترمنځ د اوږدې مودې امنیتي اړیکې پراخ شي. دې چارواکي وویل دا اعلامیه ډېره مهمه ده، په دې کې ژمنه شوې چې کله به هم اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او د بې ثباتۍ داسې هڅې وکړي چې اسرایل په نقشه کړي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته دا اسرایل ته د لومړی رسمي سفر دی. د چارواکو په وینا دی به نن د اسرائیل صدر اعظم یایر لاپید سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن ویلی دی چې دی غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر باراک اوباما په وخت له ایران سره د متحد ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی و چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړون څخه بهر شو او وی ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړي او په منځني ختیځ کې د ترهګري هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعا رد کړې ده. د ایران او لویدیځ ترمنځ د دې تړون د بیا ژوندي کولو لپاره پرله پسې خبرې روانې دي. اسرائیل د دې تړون مخالفت کوي او بیا بیا دا ویره څرګندوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په تکل کې دی. ولسمشر جو بایدن د اسرائیل تلویزیون ته وویل چې دا تړون د دې لپاره تر ټولو ښه زمینه برابروي چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو وګرځوي. کله چې له ولسمشر بایدن څخه پوښتنه وشوه چې متحد ایالاتونه به له ځواکونو هم استفاده وکړي که چېرته اړتیا وه، ده په ځواب کې وویل دا وروستۍ وسیله ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو ناوړه او اوس هم څو سپورتي خبرونه.
په کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالي پیلېږي. د خدیست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالي د روان شنبه په ورځ د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست مقام 500 کسیز جیم کې د دریو ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې به د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلبونو څخه 360 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. د سیالۍ د سنی کټګوري یو نوی ځوانانو ترمنځ په نه وزنونو کې له 350 کیلوګرام څخه تر 160 کیلوګرام پورې ترسره کیږي. د افغانستان د شل کلونو فوټبال ملي لوبډله د آسیا تلولۍ مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا اعظمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هیواد د شل کلونو فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره بلری چې دغه سیالي به د سپتمبر له 10 متر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونه ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو د ملي لوبډلې ته پیژندل شوی کابل کې د شل کلونو ملي لوبډلې تمرینات کم ته بلل کیږي. او هندستان د کرکټ په لومړۍ یو ورځنۍ سیالي کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې انګلستان د ټاس په ګټلو سره لومړۍ د توپهنې پریکړه وکړه او په 15 شاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو سره 113 منډو هدف وټاکه. د هندستان د توپ اچونې په برخه کې دغه هیواد نوموتی توپ اچون کې بومرا په خپل توپ اچونه کې د 19 منډو په بدله کې د انګلستان شپږ مهم لوبغاړي وسوځول. په دویمه پاڼه کې چې کله هندستان توپهنه پیل کړه پرته د کوم لوبغاړي له سوځېدو سره یې ټاکلې 130 منډې پوره او لوبه د 4 منډو په توپیر سره وګټله. هندستان له انګلستان سره د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ روانه ونی پیل کړې چې دغه لوبه به په انګلستان کې تر راتلونکي 5 ورځې پورې رواني وي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، سپورتي خبرونه وو. تاسو موږ غږله آزادۍ رادیو نه اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې به ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو. همدارنګ به مو د حق افغاني د ژوند له کیسې خبر کوچی. په شپېته کلنۍ کې خبره شوې چې دا په فرزندۍ نیول شوې ده او اوس د خپل پلار او پخوانۍ کورنۍ په لټه ده. خو تر هغې مخکې زو غزنی ته. په غزنی کې ډېر روغتیا پالان وایي دلته میندې د ماشومانو د زیږون ترمنځ دوه کلنۍ واټن نه مراتوي. دوی په دې باور دي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د ماشومانو د ناروغیو او حتی د میاندو ماشومانو د مرګ سبب کېدای شي. نور حال په دې رپورټ کې.
دا غزنی ملکی روختون د ماشومان په واټ کې د دوو خبرګلونو خارځوا کو ماشومان سرته ناشته خارځوا کمور. دا د غزنی دی یک ولسوالی اختربیبی ده. اختربیبی وایي 13 کاله عمر لرم، 11 کاله وړاندې واده سوی یم. تر اوسه مې 12 ماشومان زیږولي خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو مندواره یم. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپله اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې چې له امله یې وچه کلکه تکه زیړه تښتېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې ډیری روغتیا پالانې وایي په دغه ځای کې میندې د ماشومانو د زیږون ترمنځ دوه کلنی واټن نه مراتوي چې له امله یې مور او ماشوم دواړو ته زیان اوړي. دوی وایي د ماشومانو د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول د ماشومانو د ناروغیو او حتی د ماشومانو او میندو د مړینې لامل کیږي. دوی وایي میندې او پلرونه دې د ماشومانو د زیږون لپاره د هغوی دوه کلنی واټن په نظر کې ونیسي تر څو یوه سالمه او روغه ټولنه ولرو. سمین نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکي روغتون کې ډاکټره ده. دا په دې باور ده چې تر دوه کاله په لږ موده کې د ماشومانو زیږول د مور او ماشوم لپاره سخت زیانونه لري.
ډېر زیات بد اغېز لري. یو خو هغه کوچنی سه جامې ته وړاندې کېږي، د دوی قدونه ټیټي، ذهني دماغ ډېر ټیټي، یعنی کوم وخت سه مکتب ته ځي د دوی دغه ذهني دماغونه درس نسي نیولی، اشتیاي کمی، ضعیفي، کمزوري، بالاخره د زړه په ناروغۍ دوی اخته کېږي، د شکر په ناروغۍ دوی اخته کېږي، غیر منظمه چاغوالی دوی ته پیدا کېږي د کوچنیانو ته. د همدې په خاطر دغه زر ورځې ډېر مهمې ورځې دي.
دا غزنی دی یک ولسوالۍ په روغتون کې روغتیا پال ملالۍ بیا وایي په غزنی کې ډیری سړی او مېرمنې هغه زر حیاتي ورځې په نظر کې نه نیسي چې له امله د مور او ماشوم دواړو روغتیایي حالت ورسره تړلی دی. ملالۍ زیاتوي په اوسني وخت کې زموږ په ټولنه کې د مور او ماشوم دواړو د خوارځواکۍ شمېر څو برابره زیات سوی دی. د فقر او بېوزلۍ تر څنګ د دغه زیاتوالي یو لامل هم دا دوه کلنۍ موده نه مراتول دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې د هزار ورځې د حیات چې دي دغه په نظر کې نه نیول کېږي. عمده علت یې همدا ده چې جامع ته سوی تغذی، یعنی ارقام د فیصدي او د سوی تغذی د موږ په افغانستان کې لوړ ده. همدو تاثیر چې د هزار ورځې د حیات تر دوه کلنۍ پورې مد نظر نه نیول کېږي.
د غزر حیاتي ورځې کومې دي؟ ډاکټر سمین نازنین وایي د غزر هغه ورځې دي چې باید ښځه او خاوند د ماشومانو د نه زیږولو تدابیر ونیسي، واټن په نظر کې وساتي او میندوارې مېرمنې ته ښه خواړه برابر کړي.
دغه زر ورځې کوم ورځې دي؟ هغه ورځې دي چې یو ښځه حمل اخلي او کوچنی څه پیدا کېږي تر دوه کلنۍ پورې څه باید اخیستې وقایه سي، یعنې ښه غذا باید واخلي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې د ماشومانو ترمنځ د واټن نه مراتولو له امله په ټولنه کې زیات ستونزې راولاړېدای سي. دوی وایي که څه هم چې په تېره شل کلنه دوره کې په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې خلکو ته د دوه کلن واټن تر څنګ ډیری نور روغتیایي او اړین معلومات ورکول سوي دي، خو بیا هم خلک دغه ډول معلومات بې ځایه او غیر ضروري ګڼي چې له امله یې ستونزې رامنځته کېږي.
په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او طبي پیښې ډېرې داسې کیسې لري چې په اورېدلو ارزي. څوک وژل شول، چا پکې ټپ ولید، څوک د وطن او څوک هم په کوچنیوالي کې د مور او پلار له غېږې بیل شول. له دې کیسو یوه یې د ناهد وکیلي ده، هغه چې له لسیزو وروسته خبره شوې چې په ماشومتوب کې په فرزندۍ نیول شوي، ورکړل شوي یا په غېږ کې اخیستل شوي، اوس په خپلې کورنۍ پسې ګرځي.
یعنی نام پدرم توبال که میفهمم ایده به شما میگذارم سرقاوی
ده خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نګدیش پتکاله نه ده، د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکی، اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه وچې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کې د غور په آهنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبرې له یادې سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم وه چې وروسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شوه او له خپلې اصلي کورنۍ لرې شوه. د نوموړي په خبره په دې کیسه نه پوهېده، تازه ځینې کسانو خبره کړې او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده.
دو چلویخت کالا که هیچی دلتا اوسیدم، زبا فرزندی اخیسته شویم، زمدی کورنی پلاتا کیم، خوانم خفلا کورنی می پیدا کنم. یو نیم کال که هی پا دی خبر پوشویم چه دی غور ولایتیم او پا فرزندی اخیسته شویم.
ناهید تر اوس یوازی د پلار پنون پوهی دلی او دا چه چه کول، خو پا دی هم نپوهیگی چه کم معلوماتی چه ترلاسه کری دا سم دی کنه. نوموړی وای دا معلومات د خپل یو شمیر دوستانو په مرسته تر لاسه کړی.
یعنی نام پدرم توبالک
زپه یو نوم په هیګم کدی غور قومونه و پیژنې یو سپینګری و د رحمت الله په نوم چې شپون وو او هغه مهال چې وچ کلی و زید کابل مرستون ته لګلی و ز پر رحمت الله په سیګرزم چې جهان ګرانو دی ز لوریم زما یی دیږي چې دوه مشران وګنه می درلودل عمرونو کې مو ډیر تفاوت نه و مور او پلار می هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کوم کسانو چې دای په فرزندۍ ورکړل شوی داسي پیژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و. خواند افغان هندی و یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و. دوی واده کړی و کابل کې اوسېدل چې زما له فرزندی اخیستل وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی و
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آیین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و او زهره آیین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وی له کله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وی خبرونه اوري او دا اوریدل چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمیر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنوم.
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کېږم چې افغانستان کې بېوزلي او لوږه راغلې او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېر خفه کوي ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خود مفروشن دوباره فکر کنند.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب
زل امریکا، روسی، لویدیجی هوادون غوارم چه مرسته بکری. ده هشان زل اسلامی هوادون هم امدائی لدارم. دوی تل غلیدی او مرسته هم اندکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفنانو سرم مرسته بکری.
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنینی مردم آره.
ده وازی ده ناهید کسه نده. خیب افغانستان که چول سیز جگری او بی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که د پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه در کورانه غریه پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی چه تصویرونه یوشمی رسنیو او در خوال رسنیو کارکون کو خبار کری ول. ممکن ناهید وکیلی در خپل کورانه پیدا کولو تا هیله منوی خود در گیان ماشومان بایی یوازی و یوازی د قبرونو شناخت دي.
دوستانو په همدې رپورت سره راځو ستاسو پیغامونو ته. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
آزادۍ راډیو د کارکوونکو صحیح ده کو چې زما دغه غږ تر کومه مرستندوی ادارو پورې ورسی چې کوم خلک د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي. دغه مرستې چې کېږي دا د طالبان دي کې د طالبانو مسؤلین چې کوم د وزې مسؤولي یا د بل ځای مسؤولي دا مرستې دي کې دا خلک دي کې بیا صد نومه دي کې 200 نومه دي کې قسم می دي په خدای کې یو که 200 سیر لا بیا د خلکو ته ورکوي بیا چې د خپل بیا ځان ته خرڅوي. مسکینانو ته راځي وایي زه تاسو د کومه تاسو ته مرسته راځي هغه دی ولیکي بیا چې مرسته راووتل بیا دی خپله خرڅوي. دغه د مرستندوی ادارې تر غوږه ورسوئ چې دا مرستې چې کومې دی کوي بیا د هر چا ته خپل مرسته په خپل لاس کې ورکړي.
سلام علیکم. سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه نیکېلې ورسېږي. بعد سلام موږ وروره د هرات په شارک سبز کې بیا جاشد کان یو موږ سره هیڅ ډول کومک نه کېږي. ګرمي د دی بیا خوا مو کوچنیان جوړې د بلې خوا شی نه لر وروره پخوا به یو کاروبار وسه کاروبار هم نسته. دغه زموږ پیغام د ازادي راډیو تر نړیوالې ماسیې پورې ورسوئ چې موږ سره کومکونه وکړي وروره.
السلام علیکم. څنګه جوړې په خیر دغه دی دغه مساکلاتو دا څو ورکېږي موږ سره غلې د ورو د مسکینانو ته نه رسېږي.
ما د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته یو سم خلک وټاکي چې داسې نه وي چې درغلي پکې وکړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو او کارکوونکو سلامونه نه کهلې احترامات مې ومنئ. احمد املا خوص ولایت څخه درته پیغام پرېږدم. دلته په خوص ولایت کې د تورې خو موټر زیات شوي دي. نظامي کسانو نه بغیر د کوم نظامي کس په واسطه ملکي کسانو هم د موټر خې تورې کړې دي. اوس مشت ته دا معلومات نه کیږي چې نظامي کسان کوم دي او ملکي کسان کوم دي. که دولت د دې ډول کړنو مخنیوي ونه کړي احتمال دی شته چې په خوص ولایت کې د شتمنیت وړاندې ستونې جوړې کړي. نو دولت نه مهیله ده چې هغه کسان چې د دې ډول کړنو څخه سوء استفاده کوي عاملین ونیسي او مجازات یې کړي. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114221.
دوستانو اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. دا طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وژل شوي دینی عالم د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب تیره شپه په کابل کې په خپل کور کې وژل شوی. د پیسو د نړیوال صندوق یو هیئت له پاکستان سره موافقه وکړه چې د 6 میلیارد ډالرو د پور غوښتنه بیرته راژوندی کړي. دا پیسې له 2019 کال را په دې خوا کنګل شوې وي. IMF د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ که چیرې د دې سازمان اجرایوي بورډ دا موافقه تصویب کړه نو ډېر زر به له دې پیسو د 1.1 میلیارد ډالرو پور پاکستان ته وسپاري. د IMF هیئت وروسته تر دې له اسلام آباد سره د پور د ورکړې موافقه وکړه چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پر خپلو خلکو نوي مالیات وضع کړل او د انرژي په برخه کې خلکو ته د سبسایډۍ له ورکولو لاس واخیست. دا هغه وختونه وي چې IMF په اقتصادي برخه کې د اصلاحاتو په لړ کې له پاکستان نه لرلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینان یې د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغه عملیاتو چې د والا کنوانسیم سره پټکر کړي لاس واخلي. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهره شیانو موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کینی او د دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا چې پرون له استعفا پرته مالدیب ته تښتېدلی او له هغه ځایه سنګاپور ته تللی او اوس خبرونه وایي چې د سعودي عربستان جدې ښار ته رسېدلی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی او حکومت بیړنی حالات اعلان کړی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د مخنیوي ژمنې پکې کوي. رویټرز د جو بایدن د ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیل اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخه کړي. دوستانو اوس هم مخکښې ښځې دا پروګرام په ژوندۍ بڼه مخکې خپور شوی اوس یې تاسو تکرار اورئ.
قدرمنو دوستانو د مخکښې ښځو خپرونې ته ښه راغلئ. نن په خپرونه کې له ښوونکې افغان ژورنالیستې لیکوالې اقتصاد پوه او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو له پخوانۍ استازي ملالۍ شینواري او له تکړه ژورنالیستې او لیکوالې ښکلا شیرزاد سره د زړه خواله کوو. اغلی شینواري، لکه څنګه چې موږ د خپرونې په پیل کې یادونه وکړه، تاسو بېلابېلې دندې ترسره کړي، مثلا د ولسمشر مشاور او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي او تر ټولو مهمه یوه ژورنالیسته. دا راته وایي چې په کومه برخه کې تاسو آرامه وایي، ځان مو ښه احساسوه او هغه کار ته چې ورتلی په شوق به ورتلی؟
زه هر کار ته په شوق ورتلم فرشته جانې. ما ته هیڅ کار چې مشروع کاری بې خونده او بې ارزښته نه ښکاره کړي. چې کله موږ فاکولټي نه پاتې شو، زه کار پسې په لټه کې شوم او ځان ته مې یو کار پیدا کړ، باور وکړې چې د میاشتې به موږ له ټول ټال هغې ته به دغه ویله ده، ولنټیر خلک ویله ده، سی اف د چلډرن. نو ما به چې د چلډرن کې په وړیا زه خو تاسو ول چې دا اول ادم د می خون کې وځلې د پاره چې زه خو ما مور پلار نو زه یتیم او مجبورم چې ځان د پاره د مشروع ګټې د لری نه خپل ځان لا تر کړم لګښت ځان ته پیدا کړم. نو هغه کبل زه بیا په طالبان وخت کې هم بیکاره کې نه ناستم نو سیف د چلډرن کې موږ ته ټول تال په میاشت کې لس ډالر راکوله. خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالول چې کله زه هر چاته مثال ورکوم که ما غلس د الارو سره هغه کار مې هغه د زړه نه نوې تر سره کړی شاید ز بیا د نورو دندو ته نوې الله پاک رسولي ځکه د الله پاک یو امتحان یې کار کې زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړه او صادقانه هغه کار کړه لازم دي چې باید وی کړو. کار غټ او وړو کې نه لري، مثلا هغه د کور کاری او هغه د باندې کاری زما مور د خدای او بخیری به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی صادقانه کړی او د زړه نه کړی او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګې ونیسي او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکړ دی همیش کم څومره کار کړی چې ستاسو کړی شي او ستاسو خوښي هغه کار بیا ډیر ښکلی راځي. کله به چې دیک پخلی کړ نو مونږ ته به دا ویل چې کله چې دی کړی نو لږ مینه هم په دې کې ور واچوي چې دا پخلی خوږ راشي مزهدار راشي. اوس که هر شی موږ په پخو هم ولو که د کچالو پیاوی چې هغه لږ په مینه پاخه کړو شاید د ټولې کورنۍ هغه خوښ شي. زه فکر کړم هیڅ کار وړوکی نه دی، زما صفایي ډېره زیاته خوښېږي. زه د کور تر ټولو هغه ځایان چې خلک یې نه پاکوي او ورباندې شرمېږي د ویلو نه چې زه تشناب پاکوم همیش زما کور خوښېږي چې هر ګوټې په هغې کې زما لاس ووهل شي او زه په هغې باندې مصروف اوسم. پاکاري مې ډېره زیاته خوښېږي، خصوصا کله چې مې غوسه راځي نو بیا خپله غوسه په کور باندې وباسم، کور پاکوم. خفګانونه ژوند کې ډېرې کیسې راځي، زه چې په بهر کې وم نو زه به یوازې وم، زما یو بلګری و نو هغې به ماته ویل چې هر کله چې خفی وایي دا کور ډېر ښه پاکېږي، وایي نو بس بیا ورته ملا وتړه دا کور پوستکی وباسه. بیا به ما همدغه کار کړ چې کله به خفه ومه کورنۍ غړو پسې نو ما به هم د کور را پوستکی ایسته. نور کارونه چې دي هر کار چې دی زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې که وړوکی ونه ګڼي، نن سبا ډېره سخته بېروزګاري ده، ولې دا بېروزګاري باید په موږ غلبه ونه کړه. فکر ونه کړو چې دا بېروزګاري دایمي ده، بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغې ته په ډېر صداقت اوږه ورکړو او د خپلو کورنیو دپاره یو مړۍ ډوډۍ حلاله توګه پیدا کړی شو. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی اوسئ. ګلاب تاسو ته راته وایئ چې پرته له دې چې تاسو ژورنالیسته یاست په رسنیو کې کار کوئ، پرته له دې مسلکه کوم بل څه مو هم کړی دي؟
فرشته جانې، زما چې کله افغانستان کې رسنیو سره کار کولو هغه مهال د دې تر څنګ چې ما رسنیو کې کار کولو ما خپل زده کړې هم کولې، بیا ما په افغانستان کې فاکولته خلاصه کړله. ولې زه فکر کوم د کار سره سره که انسان وغواړي بل مسؤلیت یا تعلیم هم کولی شي. ولې کله چې دلته راغلی ما نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې غلی شنواري یادونه وکړله، په پردي هیواد کې ژوند کول ډېر سخت دي، که څومره امکانات سهولتونه ولري ولې بیا هم خپلې سختۍ لري او همیشه به د خپل هیواد یادېږي. ولی زه فکر کوم چې